Ora, bem, para dito como desse estreia desse ham, خدا دا دا یو جزوی ارخ کېدلای شي د مثال په توګه باندې یو خدو زما ځانت لکه د شعر نه مرادي خوشول په ادبیاتو باندې و یو چې پښتو ادبیاتو کې ز ما ځان لګواري دا وخت کې احساس کې کله زه د مکتب په ابتدایي دورو کې په سیمفونی کې به د املا په ساتونو کې نه پښتو مضمون په ساتونو کې په املا کې زه هر وخت لکټا کوم او کوم استاد چې وایي غو لکه تر اخره کوشش کوم چې زما په املا کې و اشتباه راو بس خو راځتل نه شو نو ان د تقریبا د سلرم صنف نار مات را پیات شي د مکتب له دورې نه نو هغه وخت کې ما احساسولای شو چې زه پښتو ادبیات سره ډیر زیات اٹچمنت لرم یا ډیر زیات مې رواني ور سره ډیر زیات بلد یم لدينا راورست تقریبا وم سم کوم از غالبا کاتم سم کی د مکتب چې زما یو مشر تر واغه وفات شوی وو نو یو تم د سګډ وړ ویرن لیکلې وا ایوا چا ته ویلم نو چا باندې کتلم نو غره سره پرتاو پرتاو لګین ورس می شیرم نو لیکلې ګډیر راورست راورست چې کله د شیر پوغه ابتدایي او پنیر خون باندې پوه شو بیا هم سرګند شاعری شروع کړه
په الهام باور لري
دقیقا د تکل صاحب ما خو زکم تاسو وی چې هغه د شخصي یا انفرادي تجربو باندې بغیږي کچرته الهام تخنیک رده یا تخنیک الهام رده یار په ټوله کې زه ردوم نه بلکې زه اطلاق ګڼم لکه دا هیپ شیر کې او د کټمټ لکه یو شاعر چې شاعر زیږي همدغه سي د الهام ورته یا مغه یو څوک ځنګړی حالت ورته وای یو څوک د وجد حالت ورته وای
زما مطلب دا ده باران صاحب چې ځینې شاعران یوازې په الهام باور لري او ځینې نور بیا برعکس پر خپل هڅو او خپل فکر باندې حساب کوي ځینې نور بیا د دواړو ترمنز یا یو مجموعه د دواړو په دې باندې باور لري تاسو په کومه ډله کې یاست
دقیقا زید ایمنګ لره دائم د منز لره دا خود دلته خو باید د منز لره زکه وټاکل شي تکل صاحب لکه د شعر په اړه غالبا ما د رور نظریات د بود لر لوستې دي بود لر لکه چرته کې د شعر تعریفونو په اړه هغه یو ځای کې غیدلې کنه چې یو څو یو نابغه را پات سی هغه یو څلکی کې بیا ورسته یو بل نسل سراستریږي هغه پیپویږي د خبرو دا شعر دی یا وایي چې د احساساتو ژبه ده یا یو بل څو یو بل تاریخ ورته ټاکی هغه بیا د الهام یا د هغه حالت شعر پکې سړی لیکي دغه پړه باندې بیا د دوی د دورې د بازي ډیر مشهور شاعرانو د ځنګړي حالت یا د الهام او د وجد په حالت باندې د ډیر مهم عجب مثالونه راوړي دغه ځمات پر ډیر زیات یعنی زماده پرم ډیر نه ولدو هغه حتی بعضی د ویلو نه دی او زه ویلای نه شم یعنی یو پکې غالبا دا هم وچی یو چینایي شاعر به غرت ته د غره په ډبره به ځان سیره او تر څو به چوینه نه و درېدل د بشیر لیکه
یو بل خبره هم بران صاحب په غزل او په کلاسیکو فرمونو یا قالبونو کې چې تاسو هم تر ډیره په هغو قالبونو کې شاعري کړې ده د محتوا بڼه یا څرنګوالی دی یعنی زمونږ په یو برخه کلاسیکه شاعري کې محتوا یا کیسه یا د شعر هغه اصلي حرکت یا خوځښت افقي دی یعنی په هر بیت کې یو کیسه پیلېږي او د په دوهمه مصره کې د بیت ختمیږي او په بل بیت کې شاعر یو بل شخصیت دی بل خبره کوي د قافیه او ردیف او وزن د مجبوریت په خاطر په استثنایی شاعرانو کې لیدل کیږي چې مثلا قالبونه یک کلاسیک او زړه هم دی مګر حرکت د شعر عمودی دی یعنی کله چې لومړی بیت یا مطلع نه غزل پیلېږي تر مقطع پورې یو موضوع دوام کوي او د شاعر حس نه بدلیږي غواړم ستاسو نظر په دې باب وپوښتم
په دې اړه زما تجربه اگر چې کم دي زه د دې تورته په زری کلاسیکو نوم ز په فولکلور کې ترې ربري د لاس بره ما او په کلاسیکو ادبیاتو کې هم زه صرف په مغه شاعران باندې لوستې دي لکه د حمید بابا رانیولی تر حنان بارکزی پورې او د دوی په شعرونو کې کابل لکه تاسو چوای دوی په خپل حصو دوی په خپل تجربه دوی په خپل کلماتو باندې ډیر زیات غالب دي هغه کچرته وواړي چې همدغه دوا برعکس ثابته کی بیا هم کولای شي. لکه زبدرت د کاروان صاحب یو غیر شاعرانه مثال، غیر شاعرانه د خډیر منطقي مثال دی نه، وای ما غوي وای وای زه وې شعر ته د کرکټ په نظر ګورم، کرکټ لکه یو شاعر بیټسمن دی او هغه راځي نو دغه مونږ هر ځلې دا تمن شو کولای چې هغه یعنی سر په سر سلیزه ووهي، یا دا تمن شو دنه کولای چې هغه دې بیرته مونږ ته صفر اوټ نه راځي، یا که بالر یې پرس کوي هم همدغه سې واخله، یعنی بال په بل هغه ته ویکټ نشي اخیستلی. خو البته دغه د مسلکي شاعرانو په بنا باندې خبره کېدلی شي چې څوک یعنی اوبر لري په لفظونو باندې په د حص تړې را خبره وکړه تر اخره پورې عموما اوبور خپل حص داسې یو سي چې خپل لوستونکی تر دې حده پورې مسرور وساتي چې په دې شعر په محتوا او د شعر په آهنګ کې هیڅ ډول هغه سختګي محسوسه نه کړي.
ستاسو په ورستیو شعرونو کې تر ډیره نظمونه لیدل کیږي، د پخوا برعکس چې اکثر غزلونه او یو برخه ستاسو دا نظمونه د خلکو ډیر خوښ شوي هم دي، او البته زه هم ډیر مینوال یم باران صاحب، همغه نظمونه چې د شاپ مختاری پیلېږي لکه شاه ملوکې، شاه نندانې، شاه زرګرې او ځینې نور دي، د دې نظمونو په باب یو څه راته وایست.
ولاد دقیقا دا یو د سندریزه صفه غوندې، زه کله کله د سینوي تجربې کوم، تکل صاحب بیا بعض خو ممکن ما تاسو سره په شخصي شریک کړی هم وي، او زه بل یادونه په میز کې دا غړم زه تاسو سره خبر کول کی زکم ډیر راحت يم تکل صاحب، چې زل کله د سې احساسوم تاسو هم کومل پیژنې نه نو دا یو ملګری ما ته یو مشهور سندرغاړی د کیسه کوله وی یره دا کوم صفه چې تعالی کلی د شاه دی ورته مختار چې کلی وي خطابیا یو شی لیکي دا نظمونه دا داخله کوي یو ځنګړی اسلوب دی او دا خو استاد راځي چې ورته نوم وټاکو نو دا تقریبا یو ځنګړی سمف منل یو مال نه خیر دا فلکلور یو نظم دی بس لګ منظوم دی لګي اهنګ خدای کنه نو سوکه سوکه خدای را باندې مخکې آزاد نظمونه سپین نظمونه وو.
البته په دې مینس کې دی اوریدونکو فقط د معلوماتو لپاره یادونه کوم چې په دې نظمونو کې ولسی ادب په یو ډول سره له حماسه او د محتوا له پلوه له مینې سره د مضمون له پلوه له مینې سره ګډ شوی دی، او دا د باران صاحب د نظمونو ته هماغه ځانګړنه ورکوي چې ښایي هغه سندرغاړي اشاره ورته کړې ده او ځان ته اسلوب یې بللی دی. بلې باران صاحب، تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ.
جر نو ډیر زیات مننه د تکل صاحب تاسو مهربانه یاستای، او و دی بیا یو بل شاعر ملګری کیسه کوله وای ډیر په مفت کې دی وای مکمل سیم ځان ته جدا کړی دی او وای خدای در کړی دی نو دا واقعا د ست تصادفي غونته او تکل صاحب ما بازي لوب لیکلې وي حتی بازي بدل مال لیکلې وي نه وی دیغه پړه یو د ملکی پړه ما ته ډیره په خوانی په ما باندې وتر شوې قسم کړي و د بنگړیوالو او د کومي و شاعرانو غوندي کیسه هم درلوده پس منظر کې بیا غ د املا د خوګیدو په هغه باندې ما ته جنجال هم سره کړي او البته خبر هم سره کړي وغه نو د ټول د یو مغ د یو مغ د کوچنیوالي درنګونو د مغ وخت د رنګ او د شریعت سره د اټچ پات کې د لو مغ امتزاج د چې بل اخر د لکوس یو سندریزه صفه جوړوي او هغه لوستون کې ډیر خلول یو ډیر خوند پر اخلي نو زم خوند په اخلم واقعیت دی.
باران صاحب، زه ورسته غواړم چې تاسو یو شعر له داو او یو شعر له داغنه له دې دواړو شعري ټولګونه یو شعر اوریدونکو ته ووایاست، خو له هغه مخکې یو مهمه پوښتنه ده چې د کومو شاعرانو تر اغیز لاندې فکر کوي چې او له ماشومتوبه مو د کومو شاعرانو شاعري لوستې ده او خوښ شوي مو دي؟
لکه مونږ خود ما در ته ویل تکل صاحب تقریبا په ماشومتوب کې بیرته وطن ته راغلی یم پکتیکا، نو زما ټول هغه وړکوالی او زما هغه ټول لکه هغه د رواني ودې او د فکري او د شعري ودې هغه منطقه او جغرافیا چې د پکتیکا ده زما دپاره، او نو د پکتیکا غوندې په لورې پروتو سیمو کې که چېرته ډېره غني کتابخانه هم ته وموندې اولته د شعر په اړه باندې کوم کتاب لټې، صرف درته دومره وایي چې داسې نه درته وایي چې د شعر په اړه زه دا کتابونه لرم یا د شعر دا کتابونه لرم ته کوم واړې، دا درته وایي چې د جهاني درکم که د کاروان بس خلاص نور لکه دی جهانی او د کاروان نوري خواته دی اطراف کتابخانو کې دریم کتاب نشته او 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 زمام دغه دی شعر الوصل لم دی غزاره په شوی دی تاسو باور وکړئ کاروان صاحب یو کتاب زما لاس راغله او چنار خبرې کوي هغه وخت په ګوتو کې ور کړای و لکه دومره ولسته وکنه او په د ټولو مو په سوالي کې دریم کتاب پیدا کړم نه د شعر حتی په ولایت کې نه پیدا کې دا د د جوړ ملګرو د همزولو او د هم نسله ملګرو تجربه نه اورم
او ورسته چې امکانات د لوستو مو زیات شول بیا مو د چا شعرونه لوستل
او را ورسته خو چې بیا خو نو چې دغه سی وړ وړ محدودیتونه یې خندونه نو او شعر ته په اسانۍ لاسرسي کېدلای شوي یا مونږ شعر لوستلای شوي په خپل فضا کې په خپل انتخاب نو بیا خو صرف د شعر انتخاب مونږ ته هغه تکلسب اړینو لکه فکر وکړه د تکل صاحب یو نظم زما لپاره بس هغه ډیر ښه نظم دی د کاروان صاحب یو غزل چې په مالا کې دا غزل ما د پر ډیر خو دی ممتاز لکه کوم شعرونه بچي زما د پر خو هغه ډیر خو مشخصا دی یو شاعر تر تاثیر لاندې زنه ایم راغلی تکل صاحب او دا ز نه پویګم چې ایم راغلی نه مو کومه تر اوسه بری کېدل نه دا خو مشخصا د دې یو شاعر یا دو شاعرانو لکه ما زما د پر خو شعر لکه هر ډیر چا چې وی ما په یو بل مرکه کې دا خبره یو بل بلګری تکړې و چې متروس شاعر نه دی لوستای صرف مشهیر لوستای دی
باران سپ ستاسو مورانه جا با پختونه ده فارسی دری ده خپل تجربه له نورو شاعرانو سره شریک کړی د یو چا چې مورانه جبا دری وی څنګه کولای شي چې په یو بل جبا په پختو مثلا دومره ژوره شاعری وکړي
هغه ماته د خپل بیوګرافي کې یادونه وکړل چې زمونږ دغه دی د فرهنګونو د کلتورونو ډیر مکسواله ځکه زه پیدا شوی په وزیرستان کې ام بیا بیرته کډه شوی پکتیکا کې مو پکتیکا غوندې ولایت کې یو وړ سیمه چې هغه تاجک نشینه یا درې ژبې دي نو اغلتم نو نصاب چې چون دی ولسوالۍ په هغه باندې نشي کېدلای نه تب نو دغه د ټول ولایت نصاب هم پښتو بیا به موږ په هته په مکتوبونو کې درس پښتو نصاب ویلای دی او هلته زمونږ خېګړه مو ځکه دغه چې موږ په دواړو باندې لازبری یو نه البته زما مور سره لګ لګ ستونز لري پښتو سره نه پوهیږي سم خو موږ په کور کې نور ځوانانو ورونه په پښتو خبرې کوو خو مورنۍ ژبه مونږ نه البته
مننه ډیره زیاته باران صاحب له مرکه مو که تاسو څنګه زیاته وي اوس زله تاسو نه هیله کوم چې خپل دوا شیرونه اوریدونکو ته واوروي یاو لداو تاسو له لمړی ټولګي او بل لداغ ستاسو ورسته ټولګینه
خاص دې دا یو غزل ده تکل صاحب دا سیدای چې خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پر اکدم خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پر اکدم ز ستاد برخه مړی اوس هم په کاسه کې پر اکدم یو سلام هر غروب د پور کور د بام کوم یو سلام هر غروب د پور کور د بام کومه یو ګلاب هر گئیز د کلی پویاله کې پرېګدم حد نوزاد عذاب دی غوخه پاشي خام وجود می منګل تن رازه کسترګې نظرانه کې پرېګدم نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو وړ کو نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو وړ کو پاتې نور خدماتمې ته په پیاله کې پرېګدم ورستای به ته دای چې تللای مارغ وراونه ګرځي په وران پنجره تللای مارغ وراونه ګرځي په وران پنجره کجال کې زړه پرېګدم کوي نه په دان کې پرېګدم زستا د برخه مړې اوس هم په کاسه کې پرېګدم
علي غزلو
مننه تکل صاحب دا بل مرپسې وایم په مخ
او بالکل سره کوم چې تاسو غواړئ
چې سم نو اوس په دې د دې غزل په برخه کې دا اولو برخه کې دا یو غزل راوخته نو بس د ځان په فال میراړه ولې و تکل صاحب شعر داسې دی وای نم پر بڼو زنګوي ول څنې ببري زنګوي نم پر بڼو زنګوي ول څنې ببري زنګوي وړ کې په ګوتو ګلاسونه بلوري زنګوي ګوتمۍ د لاست لمسوي د باجې ټټه پر دې زموږ وېد زړوند په تار نری نری زنګوي هو سوی غاړې د لکانو نخولی او باسي هو په هود منګور بدمسته او زهري زنګوي پشمار دلار دې زنګیدلې قدم ستړی نه دی پشمار دلار دې زنګیدلې قدم ستړی نه دی د زندګۍ زانګو دې څپ قراری زنګوي ورستۍ بیت تیدا شي چې د شمالي انګورو کیف د لغزل خيږي د شمالي انګورو کیف د لغزل خيږي په تورو توتو شاتورکانې په خوري زنګوي وړکې په ګوتو ګلاسونه به لوري زنګوي.
شاعر بشیر باران لتا سو ډیر زیاته مننه کوم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بلخ پرونی تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. تاسو په هیګی چې په دیش پورازو کې پر افغانستان د یخ یوه به ساره چپه راغله ده. ګنشمیر اوریدونکو له همدې یخ هوا څخه شکایتونه کړي او ویل دي چې دوی په ګنشمیر ولایتونو کې یخ هوا زیانمن کړي. ځینی اوریدونکو د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. ځینی نور بیا وایي چې باید په داسې حالاتو کې د خپل هغه گاونډي لاسنیوي ته ورودانګو چې وضعیت یخ لا پسې خراب کړی دی. موږ په دې اړه چې له یخ هوا نه څنګه ځان وژغورو که چیرته په یخ هوا کې سفر کوو هغه هماغه سفرونه چې ډیر اړین وي څه ډول تدابیر ونیسو په همدې اړه له یو متخصص ډاکټر سره هم غږېدلې یو. دا مرکه وروسته راځي خو په پیل کې راځي ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هرات ولایت د ټولو ولسوالانو ته زما دا پیغام دی سره د قومندانانو او د استخبارات مدیریتانو. نن شپه د خیر سره د الله جل جلاله په اراده سره نن تر سبا وری کې هرات کې او پر زون غرب یعنی بادغیس هرات فراه غور پر دې حالات احتمالا نیمروز باندې ډیر لوی یخ را روان دی. ټول ولسوالان دې متوجه وسي خپل قومندان هم را وغواړي استخبارات هم را وغواړي کوچیان او شپنیان خبر کړي چې مالداری پر هغه ځای وسي چې شپنیان خدای نه کرده شهیدان نسي امیر تلپات ونه کړي یعنی کلته دې راوړي یا هغه منطقې چې ګاښونه دي ډیر سخت یخ دی. وایي د الله جل په امر سره چې 50 کاله هرات کې سابقه نسته نو هر ولسوال په دې مکلف دی چې خپل ولس خلک به په دې خبرې د شپنیان دي کوچیان دي په انټرنیټ په دې شان سر نه خلاصېږي ټلیفونان وکړي اربابان ته اربابان پر دې مکلف کوي وکیلان پر دې مکلف کوي چې خلک خبر کړي. هر مشر د قومي مشر به خپل قوم خبري نن شپه هوا لږ خېږي سبا شپه ته او بل سبا شپه ته دریم سبا شپه ډیر سخت یخ را روان دی چې نسې شپنیان خدای نه کړه شهیدان سي د خلکو مالداری طلب سي بیا به پر اخر حساب وکړي یعنی بل هفته بیا زستې سره حساب کوم چې پاره ولسوالۍ کې څونه تلپات د کوچیانو لرو څونه تلپات د شپنیانو لرو کوچیان خبر کوي شپنیان خبر کوي مالدار خبر کوي چې خپل ځانونه وساتي میږه هغه ځای ته ورسي چې ازوق وسي او شپنیان هغه ځای ته ورسي چې ور وسي چې خدای نه کړه شهیدان نسي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او ریډونکو ته وړاندې کوم. حضرت علی مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه. ازر ولسوالۍ د سپین غر په درای لمن کې پرته ولسوالۍ ده چې مخکنم ډیره سړه ده ورستو ورختونو او واورو زمونږ په ولسوالۍ کې دومره حتی یخنی راوستي چې هیڅوک له کور نشي راوستلی کار او بار نشي کولی. خلک ټول په کورونو کې ناست دي چې مخکم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفای کوله چې ساتو به سامکاري سره وکړه او یا به تر غرونو لاړل د لورې غرونو تر سوکونه یو ګډی لرګي راوړي او خرڅ کې هماغه باندې خپل ژوند سبب او یا تیروي. نو مؤسسات او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوي وکړي تر څو دغه بند نورین څخه وځي. خلکو لپاره هیڅ کاروبار نشته، روزګار نشته، یوازې په کورونو کې بند ناشتي او هیڅ رنګه د ګټې وټې لار نه لري. ټول مؤسسات او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زمونږ خلکو لاسنیوي وکړي تر څو دغه بد او بشري نورین څخه وځي. السلام ورحمت الله.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخت دی. بیا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری وو. هغه د نیمروز توپان پای ته رسیدلی دی، هوا صافه شوې ده، خو اووه کسه شهیدان لري د یوې ښځې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. اوس هم ډیر احتیاط کوي، خپل د امسایګانو او د غریبو خلکو حال اخی، ځکه هوا اوس هم خطرناک ده، یخ ډیر زیات دی په ټولو ولایتو کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورمایشت ولسوالۍ د ارزنه کې د کلی نصرالدین نمیږم. زه د ازادي راډیو تور کارکوونکو ته سلامونه وایم. باد سلام. موږ ډیر د یخ سره او د واورې سره په عذاب شوي یو. موږ تر دې مقامات نو کې کومه کو ته مال وهال موږ ډیر مړ دی، یعنی یخ یو د بل کور ته نو سو ورتلای، لارې مو بندې دي، موټر مو نه سو راتلای، د ولږ سره موږ ډیر سخت ولږ سره مړ. موږ تر دې کومه کوسی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د پاریاب د ولایت د لوتاباد ولسوالۍ د پډو د کلی خبره کوم. موږ سره د اسلامي امارت کومکو کې موږ سروي د بینه ووتلې، موږ بوجدان لرو، ډیر تلپاتونه موږ مالداري ته واغشتل. موږ د امارت اسلامي امارت صدا غوښتنه ده چې موږ سره د کومکونو وسی د ازادي رادو کارکونکو کې موږ حواز ته اسلامي امارت ته مشرانو ورسی.
السلام علیکم. دا د ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تمه ده چې جوړ او خوشاله وي. سباون مینوالی، ما د غزنی ولایت ورشیدان ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږم. بالکل باور ډېر زیات سړی شوی دی پلان په ټول افغانستان کې. البته شواب سړی شوی دی زمونږ غزنی ولایت کې نسبتا نو ډېر سړی شوی دی. واورم شوی دی ډېر ولسوالۍ ته لارم بندي دي. نو
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په واتس اپ شمیره مو ازادۍ رادیو ته ثبت کړی وو. مننه. موږ ستاسو پیغامونه خبرو په بیلابیلو خبرونو کې. تاسو له یخې هوا نه شکایت کړی وو او راپورونه هم وایي چې لک تر لګه 14 کسان په افغانستان کې د یخې هوا له کبله وژل شوي. په ټول افغانستان کې زرګونه څاروي هم له منځه تللي دي. دا چې انسانان څه ډول له یخې هوا نه ځان وساتي او که چیرته په یخ کې سفر کوي د سفر پر مهال څه ډول تدابیر ونیسي، همدا پوښتنه مې دی. مرکې په ترڅ کې له متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی نه کړی دی.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي، خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي، په یخ هوا کې وایرسونه نسبت و نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشأ ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا د طرق تنفسي امراض یا د طرق تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې دغوی هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي دا ډیر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د تروخ تنفسي مزمنه التهابي افات ولري، یا دا چې د تروخ تنفسي په مجرا کې تزیق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډي دا برانش رسمه ده، یو دی هغوی د ریس فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د همدغه سړه هوا ده. بل دا چې تا ورته اشاره وکوله په هر اندازه چې هوا سړیږي که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه دی هوا سره کاغه یخوی دا واوروي کې د بلش سره مخامخ شي، نو هغه رګونه چې د بدن په ما قسمت کې قرار لري او دوامدار هغه ارګان د یخ هوا سره په تماس کې پاتې شي، هغه رګونه تقبض کوي، د وینې جریان الته کمیږي او په نتیجه کې همدغه رګونه دي چې د بدن ټولو برخو ته د رګو د لارې د اکسیجن او غذایي مواد رسیږي. کله چې په دوامدار ډول سره یو ارګان د بدن د یخ هوا سره یا مثلا د یخ سره یا د واورې سره په تماس کې پاتې شي، نو هغه د یخ زدګي چې ورته وایي دغه د یخ زدګي یو رقم سوخت داره منځ کوي. هغه که چیرته په ښه ډول سره بیرته تداوي نه شي او بیرته دغه د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض ښه نه شي، نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکوي او بالاخره ګانګرین ته ځي. کله چې ګانګرین ته لاړ په دې معنا چې د همغې برخې انساج او حجرات مري، نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د همغه خدمت باید تبابت نظر قطع سی که بخوی بخا خطه که که کلاس وی لاز باید قطع سی.
بله او دکتر سی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخ ده واوري هم شوی دی ډاکټر ته هم لاسرسی یو څه ستونزمن دی څه توصیه کوي کورنۍ ته که چیرته د کورنۍ غړي مثلا دغه سي ستونزې سره مخ کیږي خصوصا ماشومان د باندې مستی کې یا مثلا چیرته سفر کوي باند پات کیږي یخ هوا سره مخ کیږي څه وکي باید دوی
ټول هغه هوادوال چې زما خبره اوري هغه باید اول که چیرې ته وي په دغه سي موسم کې چې هغه تغییر دی هغه اقلیم وي یا هوا تغییر کوي یا سړه څپه وي کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي د کور نه ونوځي او ماشومان هم باید پرې نږدي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازي وکړي مسی وکړي لوبې وکړي تر څو چې خدای مکړه د تروخ تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډېر زیات یخ سي او دغه سي مشکل سره مخامخ سي خو که چیرته یو څوک سفر کوي مخکې له دې نه چې سفر کوي او ډېر عجل خبرې وي نو باید یې کوشش وکړي چې دغه د سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي ګرمې جامې باید واچوي کوشش وکړي چې باید په موقع سره حرکت وکړي خو که چیرته د دوی په دوامدار ډول سره داسې یخې هوا سره مخامخ شي خصوصا ماشومان وي یا که لویان وي نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي او که چیرته یخ زدګي سره مخامخ شو هغوی باید په هغه کوم ارګان لکه پښه وي که لاس وي چې د یخې هوا سره مخامخ شوی وي او هلته یې نیکروز ورکړی وي کوشش وکړي چې د یو څه وخت دپاره بیرته که موقع پیدا کړله په شرګرمو اوبو کې کیږدي تر څو چې بیرته هغه د رګونو تقبض د منځه لاړ شي د وینې پرفیوژن ښه شي او هغه مربوطه ارګان د ګانګرین څخه یا د قطع کېدو څخه یا د امپوټیشن څخه خلاص شي نو دغه ټولې توصیې باید په نظر کې ونیسي خو له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې باید سفر ونه کړي او بل ماشومان او هغه څوک چې د هغوی عمر لوړ وي پخته سال وي د شپېتو کلو د عمر پورتې وي حامله ښځې وي دغه ټول باید په یخ هوا کې خپل ځانونه ډېر زیات وساتي ځکه چې دغه ټولو حالاتو کې د دوی د وجود دفاعي سیستم د ماشومانو هم کمزوري ده د حامله ښځې د وجود دفاعي سیستم هم کمزوري وي او همدارنګه یو څوک چې عمر ډېر لوړ وي د هغوی هم د وجود دفاعي سیستم کمزوري کیږي نو په دغه ټولو حالاتو کې وایرسونه ډېر زیات فعالیږي او وجود نشي کولی چې د وایرس په مقابل کې هغه دفاعي میکانیزم په کار واچوي نو په نتیجه کې په قسمه قسمه امراضو باندې اخته کېدلی شي نو امید مو ده چې دغه ټولې سپارښتنې په نظر کې وساتي.
بله او ډاکټر صاحب موږ راپورونه لرو له ځینو ولایتونو نه چې هلته څاروي د یخ له کبله مړه شوي دي دغه راز ځینې راپورونه البته چې تر اوسه تایید شوي نه دي ویل کېږي چې شپانه هم وژل شوي د سړې هوا له کبله یعنی ساړه کوم وخت کې انسان وژني؟
لودین صاحب تقریبا تر منفی 15 درجو پورې په دغه څو ورځو کې زموږ ساتو په هواد کې دغه درجه د حرارت کته راغلې ده نو کله چې یو څوک د یخې هوا سره مخامخ کیږي نو په دې صورت کې زموږ ساتو وجود چې دا یو ثابته د درجه د حرارت لري چې هغه 30 درجه سانتیګریډ ده څومره چې دغه زموږ ساتو بدن کله چې ونشي کولای د خپل د بدن هغه ثابته درجه ثابته وساتي کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامدار ډول سره مخامخ شي نو بیا په هغه صورت کې ګوستاسو د بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د تروقي تنفسي امراض دي یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله دغه ټول امراضو د وجه نه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریسک فاکتور په خپل سړه هوا ده په هر اندازه سره چې دا سړه هوا رامنځته کیږي په هغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکړي بیا د زړه شریان نشي کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي نو هغه ده چې د زړه په حجراتو وانساجو کې هم د اکسیجن او د غذایي موادو کمبود رامنځته کیږي او د زړه د حملې یو ریسک فاکتور ډیر قوي ریسک فاکتور همدغه سړه هوا هم تشکیلولای شي نو تروخه تنفسي امراض او د زړه حمله همدارنګه دغه ګانګري دغه ټول هغه خطرات چې کولای شي چې بیا د اشخاصو څخه چې د یخ هوا سره په دوامدار ډول سره لکه تاسو ورته اشاره وکوله نو بیا د همدغه سي سرنويش سره مخامخ شي او حتی دغه نه ژوند واخلي نو امید مده چې دغه ټول تدابیر په نظر کې ونیسي په دغه سي موسم کې چې هوا تغییر کړی وي سړی وي باید دوامدار بیرون پاتې نشي تر څو چې خدای مکړه داسې د مرګ یا ډیر زیات خطرناک حالات سره مخامخ نشي.
بله او ډاکټر صاحب د انسان د وجود د حرارت درجه تاسو 30 درجه وو خو د چتره مغو پورې باید وساتل سي کراکته کیږي څومره دغه درجه مغو مر انسان ته ستونزې زیږوي لته دی په لوه انسان په منفی څومره درجه کې ژوند کولای شي مثلا وز د افغانستان په یو شمیر سیمو کې مثلا سالنګونی کې منفی 15 درجه هوا و تاسو هم ورته اشاره وکړه انسان په څومره هوا کې په څومره یخ هوا کې کولای شي مثلا کم تر کم یو شپه تیر کې مثلا کشیرته بنديږي معلومات لته دی په لوه څنګه ورکوي
نه لو ضیاءالدین صاحب دې دپاره داسې خاص شی نشته، خو دوامدار ډول سره هیڅ انسان یا هیڅ ژوندی جسم یا نشي کولی چې هغوی دوامدار ډول سره په داسې یو منفي هغه کې پاتې شي. خو که چېرته مثلا هم باید یوغو دغه دغسې جامع باید واخلي چې د وجود د حراره درجه د هغوی ثابته پاتې شي، هغه باید راکته نه شي. ثابته د وجود د حراره درجه راکته کېدل دا بیا د انسان د بدن د حیاتي ارګانو د حیاتي علایمو د جملې څخه دي. هیڅ وخت بدن دا نه شي قبلولی چې د هغوی د بدن د حراره درجه د خپل ثابت حالت څخه راکته شي. که چیرته راکته کېږي نو هغه ده چې دغه انسان بیا خپل ژوند او حیات د لاسه ورکوي. نو هغه څوک چې په دغه یخو ځایو کې ژوندي پاتې کېږي هغوی داسې لباس یا د داسې چیز څخه استفاده کوي چې د هغوی د بدن یا د وجود دغه د حراره درجه ثابته ساتي. که ثابت یې ونه ساتي نو انسان هغه ده چې خپل ژوند د لاسه ورکوي. ځکه د بدن حراره درجه بیا هم وایمه د حیاتي علایمو یا د ژوندي پاتې کېدو د علایمو د نښو نښانو څخه یوه عمده نښه ده.
بله، یعنی داسې مشخص نه سویل چې مثلا یو انسان منفی 15 درجه هوا ته یو ساعت پاتې سي یا دوه ساعت پاتې سي یخي وهي، دا هغه په دې پورې تړلی چې انسان څومره تدابیر لري په هغه یخه هوا کې.
پر لودین سي نه دا ځي خاص هغه نهسته، خو په منفی 15 درجه هم یو باید تدابیر ولري. که چیرته په منفی 15 درجو کې په منفی 10 درجو کې چې تدابیر ونه لري بدن هغه ثابته درجه چې د هغه راکته کیږي بیا هغه ده چې دغه د بدن ثابته درجه د بدن دی حیاتي علایمو د جملې څخه ده، بیا نو د ژوند لاسه ورکوي. که چیرته په منفی 15 درجو کې هم وي دای تودې جامې ولري یا مثلا نور امکانات ولري نو هغه د خپل ژوند ته ادامه ورکولی شي. خو که چیرته دای تدابیر ونه لري، تودې جامې ونه لري، نو په ډېره ټیټه منفي درجه کې هم د بدن دغه درجه د حرارت تغیر کوي، نو بیا هغه د خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي.
د داخله چارو متخصص ډاکټر فضل احمد زایو.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې لخوا هم واوري د ماشام لشپړو د سهار تر شپړو بجو پوري پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي در سره یو د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار لوو د ماشام تر او بجو کولای سي. موږ پر لنډو څپو نونس یو ویشت او پنځه ویشت مترو باندې واوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی ریډیو قدر منور دې فکر کوم کتنی کې لا تاسو سلامونه وړاندې کوم. ز سعید یم د علم د څخه مې اړیکې نیولې. دغه جاپان چې یو میلیون او درې سوه زره ډالر د علم سره مرسته کوي، زما د دغه کارکوونکو او دغه روپو د هغه لګوونکو چا په غاړه یې لګښت دی، دغه څخه مې دا هیله ده چې د مرکز څخه به ولسوالۍ ته څه ناڅه مراجعه وکړي، ځکه په ولسوالۍ کې د کلینیکو دغه ځوانانو چې تکلیفونه ورته پیښي ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دا مې پیغام دی، خدای دې وکړي زما پیغام د ازادي راډیو نشر کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالله یم د هلمند څخه په لین کې. زه د ازادي راډیو څخه دا خواهش کوم چې دغه د طالبانو سره تاسو کوم ستونزه لري هغه د دوی د مشرانو سره وویني، خپل په مابین کې چې ستاسو د دوی چې کوم مشکل دی هغه باندې جوړ جاړي ته سره ورسیږي. هیڅوک ستاسو راډیو نه سي اورېدلی او بعضې خلک یې په دې ناوري چې دا طالبانو بنده کړې، یعنې د دې اورېدل موږ ته ګناه ده. دا یو بل موږ دغه شکایت لرو، دغه هلمند ولایت دغه د کجکي بند طالبانو برایله کړي دي، اوس څوک اوبو ته ضرورت نه لري. وطن والا دوی په ولایت کې یوازې برق او برېښنا ته ضرورت لري چې په خپل بخاري په ګرمي کې او وطاکونه ګرم وساتي. چې کله زموږ د اوبو وخت یې چې موږ کښتونه اوبو کو او موږ ضرورت دوی بندې کړي، چې کله دوی ضرورت دوی رایله کې د کابل مشران او دوی هغه مشرتابه ته باید دغه غږ ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زړه ډېر ټول قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. په دې لم چې جوړ او خوش خوشاله است. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه ورور د غزم جواب غوښتنه د زړه ډېر جوړم کارانو څخه تاسو څخه توڅ من د لزه ژغ خوري چې دا غزم ژغ یو تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسوي د زړه ژغ نشر کې. د غزم په واشیر ولسوالۍ کې د درې څلور میاشتې کېږي چې وحشي حیواناتو ډله پیدا شوې ده، چې د څوک څوک وایي شرمشان دی، خاص پېژندل شوي نه دي چې لس پنځلس تر شلو پورې داسې تعداد دی. څوک څوک نه سپیان دي وحشیان سپیان دي، خو پر هر سیمه چې راغلی پر هر کور پر هر ځای کې دغونه زیانونه خلکو ته رسولی. تقریبا د یوه مالدارې دوه میاشتې مخکې تر 300 زیاتې میږې ورڅخه وخوړلې، او د بل د یوه سلنده څو ورځې کېږي چې اتیا دانې میږې خوړلې، او نور داسې پر غویانو په ځنګلو کې چې یا داسې پر دښتو باندې چې غویان یا همداسې نور دغه خره یا او یا پر دښت باندې ماشومان چې مالونه ګوري دا یم له منځه څخه وړي، چې پر هر کور باندې د شپې راغلي په هغه کلي کې سپیان یا تر دې پورې څلور تر پنځه سپیان زموږ په خپله سیمه کې د واشر په سیمه کې خوړلي دي. دلته په دا دغه سیمه کې شته د سپیانو د حیواناتو دا خو لا دورې شته، یو تر څنګ یو ماشوم چې د نږدې د نو د لسو یوولسو کلونو په شاوخوا باندې یو ماشوم یې پر دښته باندې چې هغه د پارسل سره هلته خپله هغه اوسپنې ټولولې پیدا خرڅولې پر دښته باندې دا یم خوړلی چې یو لاس یې خوړلی ورڅخه دی خپله وژلی او زخمي کړی و نور داسې په وینو رنګ کړی و، خو بیا خلک ورباندې راغلی و یو موټر والا هغه ورڅخه خلاص کړی و چې هغه ورباندې راغلی و نو بیا هغه لیویان ورڅخه ځغاستلي و. زموږ غوښتنه دا ده چې دا موږ ته دا حکومت وایي چې د طالبان وایي چې موږ ستاسو امنیت ساتو، دا زموږ امنیت ولې نه ساتي؟ دا درې میاشتې کېږي چې دغه لیویان یا دغه ډله د حیواناتو ډله ده چې یو دغه ډله زموږ په سیمه کې ستاسو چې د خلکو مالونه لوټ کړي.
السلام علیکم، زه د پکتیکا د ولایت سروبي د ولسوالي خانی کلا زه خبرې کوم. زما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. زما پیغام دا د ورونو چې دلته مرستې راغلي وې ټولو هغو خلکو کارټونه واخیستل چې مستحق دي مرستې نه وو او ټول اوباد وو، او زما د ازادي راډیو نه کارکونکو څخه دا خواهش ده چې د موږ اواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسئ چې د کارټونه مستحق دي مرستو خلکو ته ورکړي. رای دې سي حاتي دي وکړي ټول او بادان اخیستي دي، رای دې سي ودی ګوري. وسلام.
السلام علیکم دی ازادي رادو کارکونکو ټولو ته سلامونه کوم. ولادي وکړي چې سلامونه قبول کړي. وروره ما ډېر پیامونه تاسې ته پرېښودل، خو تاسې باندې ما یو پیام هم تاسې شیر نه کړو. د امریکایانو سره م کار کړی ده، وعدې یې راکړي دي چې دا پیټو داسې سو پیټو هسې سو، بیا خصوصا د ډي اے کمپنۍ سره، ډي اے کمپنۍ سره موږ کار کړی خو موږ یې په تنا پرېښودو، دوی وتښتېدل لاړل.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات، د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلام سلیمان ناشنا یم د پکتیکا ولایت څخه مرکز شرین څخه تاسو سره خبرې کوم. محترمه، موږ یو څه مشکلات لرو، په مشکلاتو باندې ټول خلک خبر دي. زه د تیر نظام د ملي اردو سرتیری یم، اوس مهال په پکتیکا ولایت کې یم. وضعیت هم ډیر خراب ده، اقتصادي لحاظ هم خراب ده، او کار روزګار مو نشته. نو که څه همکاري او څه هغوی او موږ سره یې کولای شئ، ډېر مهرباني به وي په درنښت.
السلام علیکم، ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. وروره، د ازادي راډیو زموږ داسې روغ دي شوي وو لکه یو نشهیي چې په نشه روغ دی، او هېڅ امکان نه لري چې موږ دا راډیو ونورو. والله زه خپله وانې بیخي، حتی دا چې د نیمې شپې پورې به ورته ناستم او هغه راډیو اوس بنده شوې ده. د کنړ کې صحیح کار نه کوي، نه په ایف ایم کې کوي، نه په میډیم کې کوي، نه شارټ کې، په یو شي کې نه غږیږي. ډېره زیاته ضعیفه ده کنړ کې، نه پوهېږم چې څه چل دی. که تاسو زما دا پیغام واورئ او په دې باندې بېرته کار شروع کړئ، او د عقلن چې دی د شارټ کې خو راته جوړه کړئ چې شارټ کې خو برابر شي موږ اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زن اعظم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ د طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه لرو د ازادي راډیو څپې د پرېبندۍ علاقه، موږ د دې څخه ډېرې ښه ګټې پورته کولې، ډېرې ښه خبرونې درلودلې. نو موږ د طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه چې د څپې د علاقه. والسلام، السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې الی تاوده سلامونه وایم. زه صبرګل د المن ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. ورور، زموږ په وطن کې یواز زموږ په ولسوالۍ کې یوه شبکه لا کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسؤلین څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکې انتنان راوړي، خدیې راوړي. نو دلته یوه شبکه لا کار نه کوي. موږ چې دا واټسپونه د واټسپو کار اخلو، هغه د وای فای څه کار اخلو، د کاسیمو ایښې دي. نو دلته هېڅ شبکه لا کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو خو مسولین څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکه په اله کې
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
سینما ول سے شدر تر جو کم دیویل جو کا تعویزینا ما ول سو انگریزی کم دی دیویل جک میں کلا سینما ول سے شدر تر جو کم دیویل جو کا تعویزینا ما ول خو گے پسو دا دیویل نخ وخ میں ہے کم دی ما ول خو گے پسو دا دیویل نخ وخ میں ہے کم دی لا بازار تم اول سے شیخ واخ زانتا دیوین تو کم اس میں واخ نی ماول سے چز دو کانتا دیوین کالا زے بازار تم اول سے شیخ واخ زانتا دیوین تو کم اس میں واخ نی ماول سے چز دو کانتا ماول شی جو کا پاسو دی دیوین نارنگین بدل دی ماول شی جو کا پاسو دی دیوین نارنگین بدل لا
Tira, 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 tira